اته بجې شوې احمد شبریم د ساجی رډو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عراقچی څرګندونې لرو چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون دفاع کړې ده. دا مسله په کابل کې تر دې مخکې یو ډول جنجالي شوې وه. تر خبرونو وروسته جزئیات اوریدل شي. د افغانستان حکومت ټینګار وکړ چې په لوی جرمونو کې تورن طالبان به خوشی نه کړي. ولسمشر اشرف غنی د غزنی د اندرو د پاتسون ننګ وکړه او د ایران په دوه ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت 50 نور طالب بندیان له بند خوشی کړل. د افغانستان امنیت شوروي دا کسان چې پرون د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشی شوې دي په هغه بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وايي خطرناک جرمونه یې کړی دي. د امنیت شورا د سوریه او ملکی وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر انتظار خادم لا ساجی رډو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د بندیانو د خوشی کولو په مسأله کې د افغان حکومت دریز نه دی بدل شوی.
د افغانستان د حکومت دریز لا مغصده څوک چې د خلاصون وړي هغه به خلاصيږي او څوک چې د قانون سره سم د خلاصون وړنوي هغه به تر هغه وخت پورې پاتې وي چې قانوني لار ورته پیدا شي.
د بندانو د تبادلې بهیر ورسته له غلنجمن شو چې افغان حکومت ویل د امریکا او طالبانو د سولې لموافقه سره سم د بندانو د تبادلې په لړ کې هغه شاو خوش پرسه و طالب بندان نه خوشی کوي چې درانه جرمونه لري. طالبانو د حکومت پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په غزنی کې په وخت سره د اندړو د ولسی پاسون ملاتړ شوی وای نو اوس په افغانستان وضعیت امنیتي په لور بل ډول. ولسمشر غنی د سرګندونې پرون غزنی ته د سفر پر مهال وی ولسی غونډې ته د وینا په وخت وکړي. د ارپ خبر پانه کې د اندړو د پاسونوالو په اړه د ولسمشر غنی د سرګندونو نور جزئیات نه دی راخلي. د اندړو ولسی پاسون کوونکو د حمید کرسی د ولسمشر پورستیو کلونو کې د طالبانو پر ضد مبارزه پیل کړه. د پاسونوال وروسته د طالبانو له سختو انتقامي حملو سره مخامخ شول او په جګړو کې زیات شمیر وسلوال له لاسه ورکړل. ولسمشر غنی په خپل وینا کې ټینګار وکړ چې د سولې د پرمختګ لپاره باید د افغان امنیتي ځواکونو د بندیانو برخلیک روښانه شي. شاغلی غنی زیاته کړه چې دا د سولې د خبرو شرط نه بلکې د مسؤلیت دی. د کاپسا امنیت قمندانی وای امنیتي ځواکونو د یوې خپل سری وسلوالې ډلې مشر او د هغه دوه ساتونکو او د هغه دوه تن ملګري وشلې دي. د کاپسا د امنیت قمندانی وایند عبدالشایق چورش ازادي راډیو ته وویل
رشادنام که چند قبل چندین نیروی امنیتی را به شهادت
رسانده دیوی رشاد چې څو مده مخکې څو امنیتی ځواکونه شهیدان کړي وو په وسلوال او غلاو چورتالان کې لاس ترلود له خلکو یې باج اخیست او دوه تن همکاران چې ټول درې تن وو وشل شوی دي. کاپیسا د پلازمینې کابل شمال ته پروت نامنه ولایت دی چې نه یوازې د حکومت وسلوال مخالفین بلکې خپل سری جنایتکاري ډلې هم پکې فعال دي. د ایران په دوو مهمو ښارونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک باټونو تر ووتل او د دې هواد د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران قضا د سیشن به پروسویل ستر محکمې درو تورنو ته د تیر کال په نومبر میاشت کې د تیلو د بایو د لوړېدو په وړاندې د مظاهرو پر مهال د جنایتونو په خاطر د مرګ سزا تایید کړې ده. پاغو ویډیوی تصویرونو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس پلاس کیږي د جنوب ختیس خوزستان ولایت په بهبهان او د جنوب ختیس ولایت فارس په شیراز ښار کې اعتراضونه ښکاري. رویټرز خبری آژانس سیاسي شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې پولیسو په بهبهان کې د مظاهرچانو د خورولو لپاره له وشکې بهاون کې ګاز څخه کار واخیست. د پلازمینې تهران په واټونو کې هم د پولیسو د درانه حضور راپورونه ورکړل شوي دي. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی په حق کې د جنگي جرمونو په نړیواله محکمه کې د تحقیقاتو څلور ورځنی دوره پای ته ورسوله. پرون نو وخت له محکمې دراوتلو پر مهال د څلور ورځنی مرکه غټور وبلله او ویل اوس په څارنوالانو او قاضیانو پورې اړه لري چې زما څرګندونې په بې پرېتوب سره وارسوي. هغه زیاته کړه چې که هغوی خپل کار په بې طرفي ډول وکړي نو ډېر اسانه به دا نتیجه واخلي چې ما هیڅ راز جنگي جنایت نه دی کړی. تا چې د کاسو د ازادي د پوز لوی قومندان وو د پوز په 1990 ملسیزه کې له سربیا د خپلواکۍ د ګټلو لپاره شریکی جګړه کوله. د کاسو لپاره د هاګ د محکمې د تیرې جون میاشتې په 24مه اعلان وکړ چې تا چې او د کاسو یو شمیر نور مخکښ مشان د نږدې سلو کسانو د وژنې په ګډون په ختیز په جنو جدي جرمونو مشکوک دي. تا چې د جولای په 14 نیټه هاک ته ورسید او بیرته به کاسو ته ستون شي، هغه خپل خلکو ته ویلي دي چې که محاکمه شي نو استعفا به وکړي. اروپایي ټولنې سربیا او مونتینګرو د هغو هیوادونو له فهرست څخه وویستل چې د دې ټولنې غړو هیوادو ته سفر کولی شي. سربیا تر پرون ورځې پورې کرونا ویروس د 19,012 مثبتو پیښو او د 4,222 کسانو د مړینې راپور ورکړی و. او مونتینګرو ویلي دي چې تر پرون پورې د 1,128 مثبتو مواردو او د 24 کسانو مړینه ثبت کړې ده. دواړه هیوادونه د جون په 13 نیټه د خوندي هیوادونو په لیست کې چې اروپایي شورا یې په هرو دوو اونیو کې نوي کوي شامل شوي وو. دا خبرونه اساسي رډو په منځنۍ سپه 12 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی وایي چې افغانانو ورسره د سوریه په جګړه کې همکاري کړې.
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابانهای تهران و خیابانهای کابل می جنگیدیم.
د دې سرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د ننګرهار د دور بابا د ولسوالۍ له پولیس سره د سیمې د یو شمېر خلکو په وینا پاکستانی لوري دروازه جوړه کړې.
حکومت ته دا کول وکړ چې پښتون ته وکړي چې ولې د پاکستانی بچی راوړي د افغاني خاورې نیسي.
په خبرونه کې مو د هلمند د انګورو په باغونو ګرځو.
په چیرې ته دسی ورته وګوري په دې باغ کې تقریبا د 300 تاکه دي چې زی حساب توکم.
د شزو په پروګرام کې نیمه نړۍ کې د ښکلا جراحي د سنسو او شیګنو پاړه اوریدل شي.
زه د دغه جراحي نه واقعیا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
او د کور کلی په پروګرام کې د بی پروايي مسله څیړو.
زما موټر درې ملاقه خوړل ده، زما مور زما کورنۍ ټول زخمي او ټکان شل چې وسم په شفاخانه کې بستر دي.
د ایران یو جګپوړي ډیپلوماټ په سوریه کې د فاطمین وسلواله ډلې او په دې جګړه کې د افغانانو د ګډون دفاع کړې ده. د راپورونو لمخې ایران مخکې زرګونه افغان کډوال د فاطمین ځواک پولیسو کې سوریه ته استولې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې فاطمین د اسلامي دولت ډلې یاداش پر ضد جګړه په سوریه کې نه وای کړې، نو دا جګړه باید د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په سوریه کې د فاطمیون لخکر جګړه او په دې ډله کې د افغانانو ګډون مهم وباله او دفاع یې ترې وکړه. ښاغلی عراقچی دا څرګندونې پرون پنځشنبه د چنګاښ په 26 نیټه په هغه غونډه کې وکړې چې سرلیک وو د افغانستان او ایران د اړیکو لرلید ستونزې او فرصتونه او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په نوښت په کابل کې جوړه شوې و. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په دې غونډه کې وویل
اگر با داعش در سوریه نمی جنگیدیم باید در خیابانهای تهران و خیابانهای کابل می جنگیدیم.
که موږ په سوریه کې د داعش پر ضد جګړه نه وای کړې نو باید دا جګړه مو د تهران او کابل په واټونو کې کړې وای. اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې موږ د داعش د رګونو نښې نښانې وینو. فاطمیون چې څومره موږ پیژنو هغه رضاکارې ډلې وې چې د داعش ډلې پر ضد د جګړې او د دې بګنون کې پدیدې له منځه وړلو لپاره یې جهاد وکړ، ځان خندنه یې وکړه او ځینو یې خپلې وینې وبهولې څو افغانان په امنیت کې ژوند وکړي. له دې مخکې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق هم د فاطمیون د ساین په خاطر په افغانستان کې دننه له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. محقق په 1996 کال کې په ایران کې په یو غونډه کې د افغانستان، ایران، پاکستان، عراق او سوریه د هغو وګړو مننه وکړه چې د سوریه په جګړه کې ګډون کړی. خو وروسته بیا نوموړي وویل چې د هدف له هغو کسانو څخه مننه و چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کوي. د راپورونو له مخې ایران په وروستیو څو کلونو کې د فاطمیون ځواک په لیکو کې زرګونه افغان کډوال د سوریه جګړې ته استولي وو. د سیاسي چارو شنونکي حاجی سید داود تیر شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ایران تل د افغان کډوالو له بیوسۍ څخه د ځان د ګټې لپاره کار اخیستی دی.
دا لومړی ځل نه دی چې ایرانیان د افغانستان د خلکو د بیوسۍ او د مهاجرت نه ګټه پورته کوي. په 1980 کې د 10,000 نه زیات افغانان د ایران او عراق په جګړه کې هم وژل شوي دي. که چیرته واقعا ایران په افغانستان کې جګړه نه غواړي، د دې خبرې د ثبوت لپاره زه دوی ته وړاندیز کوم چې د افغانستان د خلکو سره د همکاري وکړي چې په افغانستان کې واقعي سوله رامنځته شي.
په ایران کې ډیر یو شمیر افغان کډوالو مخکې ویلي و چې ایرانی چارواکو ژمنه ورسره کړې و چې که د جګړې لپاره سوریې ته ولاړ شي نو د میاشتې 2,000,000 تومن او په ایران کې د دایمي اقامت ویزه به ترلاسه کړي. د بشری حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ درې کاله مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د ایران سپاه پاسداران د افغان زلمیانو له منځه د سوریې جګړې ته جنګیالي غوره کوي. ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد نږدې متحد دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په څسوبي سیمه کې پر ډیورنډ کرښه پاکستاني ځواکونو دروازه جوړه کړې چې ګڼ خبرګونونه یې پارولې دي. افغان سرحدي ځواکونه د افغان حکومت د لوړ پوړو مقاماتو اجازه ته په تمه دي. دوی وایي که اجازه ورکړل شي نو په څو ساعتونو کې به دغه دروازه له منځه یوسي. سهار ګل امیرزای له ننګرهار راپور لري.
د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په 22 سیمه کې د ډیورن پر فرضي کرښې پاکستانی لوري نوې دروازه جوړه کړې چې د دغو تاسیساتو جوړېدو د ګڼو خلکو خبرګونونه راپارولې دي. ننګرهاریان بیا وایي د یادې دروازې جوړول د پاکستاني و مقرره سرغړونه ده او له افغان حکومت د دا ډول سرغړونو د جدي مخنیوي غوښتنه کوي. ولسی خلک پر افغان حکومت نیوکه کوي چې پر ډیورن کرخه د پاکستان سرغړاونو پر وړاندې غلې او بی غور ده او زیاتوي چې دوی ته د پاکستان لخوا پر ډیورن کرخه د هر ډول تاسیساتو جوړول د منلو نه دي.
مادت منون ده حکومت نه دا غواړو چې مخنیوي وکړو راځکه چې خپل وطن هم دي چې دوند سه لګلګرا مخکېږي نو بس به غورو کونډه تارم تاو کړي غونډه
حکومت ته دا کول وکړ چې پښتون ته وکړي چې ولې د پاکستاني بچی راوړي د افغاني خاور نه سي په دې باندې افغان وکړ
دور بابا پاکستانی زواکونو تازه دروازه ای خیده. په ختیځ کې د سرحدي زواکونو قمندان ایوب حسین خیل وایي که حکومت ورته د یاد دروازې د نړیدو امر وکړي نو یوازې په څو ساعتونو کې به لمنځه یوسي.
دوی ته غواخ کوم هغه حرکتونه چې د دوه ولسونو ترمنځ فاصله پیدا کوي دوی د دې کار نه لاس په سر شي. په کومه سلا باندې چې په تورخم کې ما د دې د تخته مخه نیولې هغه سربازان هغه امکانات لمنګ سره شته دي. من کوي چې په څلور ساعتو کې دروازه او د غلطه چې دا کسان دي دا لمنځه.
په ورته محل د افغانستان ولسمشر ماړه هم پر ډیورن کرخه د پاکستان لوري د نوې دروازې پر جوړېدو خبرګون خوده لیدل. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی وړ مورس په یو خبري ناشته کې د دور بابا په تصوبې ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا پر دروازې خبري وکړي او ویل چې پر ډیورن کرخه ورته سرغړاوي د منلو نه ده.
د افغانستان حکومت هیڅ وخت چوپ نه دی پاتې شوی. د افغانستان حکومت پالیسی دا ده چې هر نوع غیر قانوني اقدامات د ډیورن کرخې یا د ډیورن کرخې شاوخوا د افغانستان دولت او ملت لپاره د منلو وړ نه دی. زموږ موقف کې تاسو لطفاً شک مکوئ او زموږ سرحدي ځواکونه امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خاورې ساتنه کوي او په هغه کې هیڅ شک نشته.
تصوبی د دور بابا ولسوالۍ اړوندې وغرنی سیمه ده چې ډیر کله د دواړو حکومتونو ترمنځ د سیاسي ترنګلتیا او د تورخم دروازې تړل کېدو پر وخت ځای خلک دی وی ګوخی لارې په توګه استفاده کوي. دا لومړنی ځل نه ده چې په ننګرهار کې پاکستان دا ډول دروازه جوړوي، بلکې شاوخوا شپږ کال وړاندې هم د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ځینې پوځي تاسیسات په اساسي شکل جوړ کړي وو چې وروسته د افغان ځواکونو لخوا ونړول شول.
په راپور کې مو واوریدل چې د دور بابا ولسوالۍ په څسوبې سیمه کې پاکستانی لوري دروازه جوړه کړې ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل لورته د کونړ اوسیدونکو د پاکستانی پوځانو لخوا د راکټي بریدونو د بندیدو لپاره له حکومت څخه د وی دایمي حل لارې غوښتنه لري. د ولایت چهارشنبه د پاکستانی پوځانو له لوري د سپکو او درنو وسلو د بریدونو شاهد و چې ملکی مرجوب له هم پکې اوشته ده. روح الله انوري له کونړ راپور لري.
باندې څلور بجې وې د سرکانو پولیس والے کې د سرکانو د بازار سره د سپین جمعه څنګه سره د اوان ګولې لګېدل چې د عمل زما پلار هم شهید شو او یو بل ځوان زما مرګري او تورځې مې هغه هم شهید شو یو زنانه شهید شوې ده یو پکې ماشوم شهید شوې ده او دوه کسان ټپیان لرو.
دا د سرکانو پولیس والے د مرکزی بازار اوسیدونکې اسد الله ده د چاچې د کور خوا کې د پاکستاني ځواکونو د هوان ګولې لګېدو لامل پلار او دو نور گوندین وجل شوی
سنم دادا چې عموما موږ سره دا مور د میری چلن نه واندې او خاص د کونړ او بیا خاص سرکانو سره چې پولیس خام خاپه موږ باندې دا امدا انداغونه دی دا مزایل دی دا راکی
د سرکانو ولسوالی قومی مشر حاجی زرگل وای که څه هم چې لتیر ماخام څخه اوربند شوه خو دوی به هم د تل په سیر د بریدونو به پیل کېدو او دوی ته د زیان رسیدو په ویر کې دي.
ماشومانو که زنانه وي او که لویانو زما الان زما ځکه دا د عذر میلمانه وو خلک وویل چې د دیوال ته کښېنئ چا به ویل ما بعضې وویل چې نه کنه دیوال ونه لګي او د دې دیوال نه مرمۍ را واړئ د حجرې منځ ته ولګېږي نه دې خو مخنیوی نه کېږي وایي باران یې همدغه شانه ټول مازار بند شه ټول خلک لکه در په در شو څوک کوټو ته ننوتل څوک وتښتېد باندې پانډونو غاڼه ډېر زیات تشویش شو ډېر په منډو باندې خلک لږ چاودې نه.
حکومتي چارواکي بیا وایي د یادو بریدونو راپور او معلومات مرکزی حکومت ته سپارلی او همدا راز د پاکستان بریدونو ته جواب ورکړي. د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
هغه خلکو د موږ په حریم باندې تیرای کړی دی هری نه بعد عکس العمل ښودل شوی دواړه خواو ته تلفات هغوی هم لري موږ هم لرو جنګ د سپینه څوکه کې د سیمه خالدار نه دېخوا دلته نظامي میدان جوړاوه دې لپاره موږ یو مشترکه قرارګاه لرو په خیبر کې ضرورت په اساس باندې دوی نظامیان بند نظامیان همیشه جلسی لري هلته موږ هم د وزارت خارجه له لارې نه موضوعات هغوی ته سپارو هغوی د وزارت خارجه له لارې نه ډیپلوماتیک
پاکستانی چارواکو تر اوسه د یاد جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا لسو کالو کې د پاکستانی ځواکونو د توپچی بریدونو لامل په لسګونو ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. افغان حکومت تل د اعلامیو په خپرولو سره دغه بریدونه غندلي خو مرکزی حکومت او نړیوالې ټولنې تر اوسه په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوړی چې ورسره د کونړ خاوره او خلک له دغو بریدونو وژغورل شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اجمل اند کتنه ورته کوي.
ټینیسی ټریبیون ورځپاڼه افغانستان کې د لاسي صنایعو د تولیدونکو او وړو سوداګرو پر ستونزو او بریاو لیکنه کړې. د دې لیکنې سرلیک دی د طالبانو په وخت کې زپل شوي افغان سوداګر وسان لاین راکړه ورکړه کوي. د لیکنې لیکوال په بامیانو کې د زهره کاظمی په نوم د لاسي صنایعو د یوې تولیدونکي یادونه کوي چې څنګه یې د یو بل امریکایي میشتې افغان په مرسته وکولای شول خپل تولیدات له انلاین لارې نړیوال بازار ته ورسوي. د لیکنې په یوه برخه کې په افغانستان کې د کاروبارونو لپاره شته ستونزې هم یادې شوې. وایي د انټرنیټ کمی او انلاین بانکي سیستم ته محدود لاسرسی لا هم دې هیواد کې د افغان سوداګرو لپاره د پام وړ ننګونې دي. سټارز ان سټرایپس خبرونه بیا په افغانستان کې د هغو بهرنیو قراردادیانو ستونزې راخیستې چې کارونه یې پای ته رسیدلي خو لا هم په دې هیواد کې بند پاتې دي. خبرونه وایي باګرام کې یو شمیر بهرني کارګران د امریکایي سرتیرو لوی پوځي مرکز کې داسې شرایطو کې ژوند کوي چې زندان ته ورته بلل کېدای شي. د خبرونې په وینا د دې بهرنیو کارګرانو دندې ختمې شوې خو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شو محدودیتونو یې کورونو ته د تلو مخه نیولې. د ډیرو دې بهرنیو قراردادیانو دندې وروسته لاغې پای ته ورسېدې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې خپلې 15 پوځي اډې تشکیل کړې. سټارز ان سټرایپس خبرونه وایي امریکا پوځ هم منلې چې د کووېډ 19 د محدودیتونو له کبله د څو هیوادونو قراردادیان نه دي توانېدلي چې د باګرام له پوځي اډې ووسی. ګارډن برتانوي ورسپانې بیا د افغانستان د اقتصادي راتلونکي په اړه د نړیوال بانک هغه ورسته اندېښنه راخسته چې وایي د کرونا وایرس وبا به د افغانستان اقتصاد ډیر زیانمن کړي، ځکه چې یو خودي وبا بس پنورکونکو وادونه خپل لستونزمنو شرایطو سره مخ کړي او بل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د راتلونکي په اړه بي باوري د دې سبب شوی چې څوک په دې هواد کې پانګونې ته زړه خنه کړي. دا ګارډن په دې لیکنه کې وړاندې راغلی د خربندوی له کبله دا تمام د چې د افغان حکومت خپل اوایید به په سلو کې ډیر شراکم شي. ورسپانه د اقتصاد پوهانو او ډیپلوماټانو له کبله وایي چې له افغانستان سره د مرستکونکو هیوادونو په مرستو کې هم د کمی تمه کیږي، ځکه ډیر بسپنه ورکونکو هیوادونه خپل د کرونا وبا لستونزمن اقتصادي وضعیت سره مخ کړي.
یو نړیواله مسله راخلو بیا هلمند ته مخ کو او د هلمند د انګورو د باغونو حال درکو. د ایران په دولو اشارونو کې د هغو دریو کسانو په پلوی مظاهره وشوي چې د تیر کال په مظاهرو کې د ګډون په خاطر په اعدام محکوم شوی دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کارپوهانو پر تهران ژغ کړي چې د دې فعالانو لپاره د مرګ سزا باطل کړي. احمد تکل له نورو جزئیاتو سره.
د ایران په دوو مهمو ښارونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو تراوتل او د دې هواد د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران قضا د سه شنبه په ورځ وویل سترې محکمه دریو تورنو ته د تیر کال په نومبر میاشت کې د تیلو د بایو د لوړېدو پر وړاندې د مظاهرو پر مهال د جنایتونو په خاطر د مرګ سزا تایید کړې ده. فعالانو پرون پنج شنبه د سترې محکمې د دې پریکړې پر ضد د مظاهرو غوښتنه وکړه. په هغو ویډیویي تصویرونو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي د جنوب ختیځ خوزستان ولایت په بهبهان او همداراز د جنوب ختیځ ولایت فارس په شیراز ښار کې اعتراضونه ښکاري. رویټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې پولیسو په بهبهان کې د مظاهراتیانو د خورولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. د پلازمینې تهران په واټونو کې هم د پولیسو د درانه حضور راپور ورکړل شوی. لبلې خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د ایران د سترې محکمې هغه حکم په کلکه غندلای دی چې د حکومت پر ضد تیر کال په اعتراضونو کې دریو ګډونوالو ته د مرګ سزا یې تایید کړې. د کارپوهانو پرون پنځشنبه په یو ګډ بیان کې وویل موږ له هغو سلګونه زره ایرانیانو سره یو ځای یو چې پر ټولنیزو شبکو یې د 15 کلن امیر حسین مرادی، 28 کلن سعید تمجیدی او 15 کلن محمد رجبی لپاره د اعدام حکم غندلای دی. دوی د ایران د قضا پر مشر غږ کړی چې خپل حکم سمدستي بیرته واخلي او د دې قضیې په اړه بیړنۍ خپلواکه قضایي څیړنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو همدارس د دې تورنو د ادعاو په اړه چې وایي شکنجه شوی دي هم د خپلواکو او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ایران د جزا د قانون لمخه قاضي القضات دا صلاحیت لري چې د محکمې په حکم کې مداخله وکړي. د ایران قاضي القضات ابراهیم رئیسی کولای شي چې د دریو تورنو د اعدام د حکم په قضیه کې هم سترې محکمې ته د یو نوي حکم سپارښتنه وکړي. مرادی، تمجیدی او رجبی ته د اعدام حکم اصلا د روان کال په فبروري میاشت کې ورکړل شوی وو، خو دوی دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په شکنجه او جبر اعترافونه ترې اخیستل شوی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم په خپل بیان کې یادونه کړې ده چې د دې کسانو قضیه لپایله له تورونو او دوی ته په ټول بهیر کې د خپل حق د نه ورکولو له ادعاو ډکه ده. د دوی بیان زیاتوي چې اعدام په نړیوالو قوانینو کې یوازې د درنو او سختو جرمونو لپاره ځانګړی دی او دا حکم په هغه صورت کې چې د تورن محاکمه عادلانه نه وي یا یې نور حقونه تر پښو لاندې شوي وي د تطبیق وړ نه دی. د تیر کال په نومبر میاشت کې وروسته لدې چې د تیلو بیې لوړې شوې زرګونه کسان د اعتراضونو لپاره واټونو ته راووتل. د نارمیو 15 ورځې دوام وکړ او په پای کې امنیتي ځواکونو مظاهرچیان وځپل. د ایران حکومت تر اوسه په دې اعتراضونو کې د انساني مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي. په جون میاشت کې د پارلمان یو مخکښ غړي وویل چې 230 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي، خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د دې مظاهرو د ځپلو پر مهال له 300 زیات کسان وژلې دي.
آزادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هلمند د انګورو باغونو مرزونه کړی دي. د دې ولایت بڼوال وایي د انګورو باغونو ډیر حاصلات ورکړي دي، خو کیفیت د مرزونو له امله خراب دی. الیاس دایی د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه په دې اړه تفصیلي راپور لري.
تورجان د انګور یو لوی واشکۍ راشي چې اکثره پوچ او ډیر کمې وړې سپینې دانې نیولې دي. د هلمند کرهنې د ریاست د ترویج مسولین وایي د انګور پر دانو د سپینو پوډرو په څیر نشتی مواد د کرغنې یا سپیرک په نوم مرض دی چې د انګور د دانو د پخېدو د مخنیوي تر څنګ د واشکۍ د غټېدلو مخه
نیسي.
د نادلي ولسوالۍ د یو ډیر شغربي د سیمې اوسیدونکو تورجان چې کلونه کېږي باغونه لري وایي انګورو په بېساري ډول بار نیولې دي، خو د مرزونو له امله د حاصلاتو کیفیت د نورو کلونو په نسبت خراب شوی او دانې وړې یا پوچې شوی دي. په دې شاوخوا کې د تورجان باغ د ډیرو بوټو لرونکی دی، خو تر حاصل وړاندې پاڼې رژېدلې، د انګورو برچک یا خوشې خالصې وي او نږدې خزان ښکاري. تورجان وایي ساش کاله د ګټې خوند نسته.
په دې باغ کې تقریبا د 300 تاک دي چې زه حساب ورته کوم چې هغه د وصول حساب ته وکم، ما تقریبا یو لک نیم لک افغانۍ په دې کې تاوان کړی. تاوان دا دی چې وصول نسته، چې وینې په دې د سترګو ورته ګوري چې دغه انګور به د یو تاک ته فکر کوم چې اوس بیخي هیڅ شی هم جوړ نه کی، خریدار به بیخي ونه غواړي. او که چیرې دغه سم وای نو موږ به مارکیټ ته وړو دی، هلته به د دې څمر پوره کار اخیسته وای. موږ امونه سم حکومت ټول
دا یوازې د انګورو باغونه نه دي چې د مرزونو له امله حاصلات تر بل هر کال کم او په نشت حساب دي. ساش کال د هلمند د غنمو په کروندو کې مرزونو هم د هر هکتار حاصلات نیم را کم کړل، چې ورسره جوخت یې به هم نسبت نور کلونو ته لوړه پاتې شوه. تورجان په دې برخه کې د کرهنې د ریاست پر مسؤلینو د نه همکاري تور پورې کوي. دوی وایي که پر وخت د دوی د باغونو د مرزونو تشخیص او بیا د بازارونو د جالي دواګانو پر ځای د کرهنې د ریاست لخوا اصل دوا ورکول سوی وای، دومره تاوان به نه وای کړی.
انګورو مرز کړی دی، د انګورو مرز د سپیرکی په نامه دی، او موږ کله چې دغه دواخانو ته ورسو چې دا دواوی د غیر رسمي راځي نه دی، د تجارتي تا به کیفیت دواوی دی په ډیرو پیسو رانی سو کار نه کوي. نو بیا دا سیو یلکه یو توجه د حکومت مشته وکي دغه شیان د زراعت لاري د شکه پیټ لاري د راولي دغه باغدارانو دغه خلکو ته د توضیح کی چې د خلکو مشکلات حل سي او د خلک مصروف سي، د خلک حاصل وخت، د خلکو پر د زمینداری پر زراعت شوق راسي.
د هلمند کرهنې د ریاست مسولین وایي په غسیمو کې چې د دوی د عامه پوهاوی پروګرامونه رسیدلې دي، مرزونه لمنځه تللي دي او انګور تر نورو کلونو ښه حاصلات ورکړي دي، خو په غسیمو کې چې باغلرون کوم راجانه ده کړي مرزونه پاتې دي او د انګورو پر حاصلاتو او کیفیت به د اغیزه کړي ده. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لکو وایي ساش کال د مرزونو سره سره د انګورو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای شي د بزګرو سره کار سوی دی، خاصتا د انګورو په برخه کې چې بزګرانو ته عامه پروګرامونه تطبیق شي ترڅو امراض په میخانیکي طریقه باندې کنټرول کړو. که چیرې د امراضو شدت زیاتې بنا بیا نقصه ورکول کیږي، ولی هغه سیمې چې مامورین رسیدګي نشي کولای هلته ومن مشکلات او هغه مشکلات موږ د خلکو په همکاري باندې حل کوو. هغه سیمو ته چې مامورین رسیدګي کولای شي یا ورغلي دي او د دغه سیمو څخه موږ ته شکایتونه نه دی را رسیدلی.
کته هم کندهار د انګورو د باغونو او کشمشو د تولید په برخه کې د هیواد په ساتنوم لري، خو د کرهنې د ریاست مسولین وایي په هلمند کې د انګورو 6900 هکتار باغونو څخه به ساش کال 9500 متریک ټن انګور تولید او بازار ته وړاندې شي، چې دا د نورو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. محمد ګلی استای د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
کریم شیدا د غزنی لمقورلی کې حکومت باید د پاکستان د تیریو په وړاندې قاطع دریس خوره کړي. عبد العزيز خارب لمارجیلی کې سرحدي ځواکونه دي د دور بابا پولیس والی کې د پاکستان دروازه ورانه کړي. اتل زابللی کې حکومت اجازه ورکړي چې افغان ځواکونه په دور بابا کې پاکستان ته جواب ورکړي. حمیده نظری لکلات لیکي د دور بابا په سیمه کې د پاکستان د دروازې البته دا د دور بابا په سیمه کې د پاکستان د دروازې جوړېدو ته په اشاره لیکي چې طالبان ولې پرې چوپ دي. عبید الله له کابل لیکي طالبان که د پاکستان په خوله نه وي ولې د دور بابا د دروازې په جوړېدو سنوي او په کونړ کې د پاکستان د توغندیو حمله نه دي خندلې. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي په دور بابا کې د پاکستان له لوري جوړه شوې دروازه ولسته د منلو نه ده. حمیده خنمرنګ له غزنی لیکي د قطر د توافقنامې لومړی پړاو طالبانو سم عملي کړ، پر امریکایانو یې ډسې ونه کړې او پر افغانانو یې ډسې وکړې. اته بجې او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه. د افغانستان حکومت 500 نور طالب بندان لبند خوشی کړل. د افغانستان امنیت شورا وایي دا کسان پرون د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشی شوي دي. په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړی دي. ولسمشر اشرف غنی وایي که په غزنی کې په وخت سره د اندړو د ولسی پاڅون ملاتړ شوی وای نو اوس په د افغانستان وضعیت له امنیتي پلوه بل ډول و. ولسمشر غنی دا څرګندونې پرون د غزنی د سفر پر مهال وکړې. د کاپسا امنی قمندانی وایي امنیتي ځواکونو د بی خپل سری وسلوالې ډلې مشر او د هغه د وطن ملګري پرون ووشل. د ایران په دوه مهمو شهرونو شیراز او بهبهان کې پرون خلک واټونو ته راووتل او د دې هیواد د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی په حق کې د جنگي جرمونو په نړیواله محکمه کې د تحقیقاتو څلور ورځنۍ دوره پای ته ورسوله. او اروپای ټولنې سربیا او مونټینګرو دا غو یوادونو له فهرست څخه ویسل چې د دې ټولنې غړو یوادونو ته سفر کولای شي. دا پریکړه د کورونا وایروس په ارتباط شوه. وړاندې د کور کلی 19 پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ
نیما نړی
اکثر به میان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خولا د جراحي په اړه معلومات او مرکه چمتو کړې دي. د پلاستیک جراحي یا د خولا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو خارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼمیروال لري. تر نارینه او هم د دې درملنې او ځان خسته کولو ډېرې مینوالې جونې او خزي دي. خو آیا دغه جراحي اواز هغه خزي کوي چې ظاهري چهره خولي نه وي؟
پاکستان سی وی سینونه زیاتې یا مخچم لکسوي یا مغزوړن سوي د پزې خواو شاده خاتون پیدا شي وي هم رجوع کوي او دغه جراحي توصيه کوي.
د خولا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د خولا جراحي تر سره کړي؟
بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د 30 نه پورته وي او د پاره مونږ دغه جراحي پلاستیک دیوې د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو.
د خولا جراحي د ګټي ترڅنګ کومې ستونزې راولاړوي؟ کوم جانبي زیانونه لري او کوم جنو چې د خولا جراحي کړي ده او څومره لدغه کار راضی دي؟
زه دغه جراحي نه واقعا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
د دغه ټولو پښتنو جواب په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړي ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. خو اوس براپور ل وګمي جبرخیل واورو.
د تاریخ په اوګدو کې تل خزو د زاندو کلی ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي. د دغه کار تاریخچه آن د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي. دا لړۍ له پخوا راهیسې هم داسې دوام لري. خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو ښکلاته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې چې آن په باندني هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده. د ښکلا جراحۍ په افغانستان کې یوه نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې خو زیاته وده یې کړې ده. ډېری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې نجونې او ښځې د خپلې څېرې د ښکلولو او ښکلې ساتلو کولو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډیره د ورځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شوندو پلنول، د پوستکي روخانه کول، د بڼو او ویښتانو کرل او لاسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې تر سره کوي. خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو ترڅنګ ځینې نجونې دغه جراحي د اړتیا لمخې هم کوي. شل کلنه مدینه چې د کارتینه اوسیدونکې ده، د کالدانی د داغ د لری کولو او د مخ د روخانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یو غیر جراحي عملیه په یو خصوصي کلینیک کې تر سره کړې ده. اوس یې له پایلو خوشاله ده او زیاتوي:
زما په تندي باندې او د کالدانی داغ و چې زه ډېره زیاته ورنه ځورېدم، او کله چې زما هم سنفیان په ټوکه ماته تاپی ویل نو زه ډیره د غینا خفه کیدم، او مور می مجبوره کړه چې ماته د ښکلا جراحي وکړي، او دغه جراحي نه پس اوس زه ډیره خوشاله یم. زما د سلدانی دغه مکمل ورک شوی، او اوس چې خپل څیره په آینه کې ګورم نو خو پسې خفګان ماته ناراضي.
د ښکلا جراحي یو شمېر هغه ښځې او نجونې هم تر سره کوي چې یا د خپلې څیرې د جوړښت نه خوښي ندي، او یا هم د عمر د زیاتوالي له امله د زړښت نښې لري کول غواړي. خو ډیر ځله داسې کیږي چې دغه جراحي د تمې خلاف پایلې لري او د ښکلا پر ځای بدې اغیزې په ځای پرېږدي. زرمینه چې د مخ د ګونځو د لري کولو لپاره یې د ښکلا عملیې څو وارې تر سره کړې دي، اوس یې د پایلو نه خوشاله نه ده. هغه خپله کیسه داسې راته کوي:
شهر می اغستې دي، خو پیسې می تلې دي، خو بس نتیجه غی نه دا ور کړای، ګټه راته نه دا کړی چې مراته نه کړی نه منګه دی هغه نو تیر نه خوشاله نه هیڅ پیدا راته چې نه دا کړی نو څه پیدا نه خوشاله. په افغانستان کې سم ډاکټر نشته چې نه چې یو سم جراحي وکي او چې وکي چټي پیسې اخلي او بس ناق ناروا خلاص.
د ښکلا د جراحي ترڅنګ دا سينور طبيعي درمل او لارې چاري هم شته چې د پوستکي د بي وخت زړښت مخه تر یو حد نيسي. دغه مواد اکثره خزي په کور کې کاروي. ممتاز یوسف چې اوس مهال د خپل پوستکي لرونوالي راضی ده، تل کوشش کوي چې د مخ د ښکلي او تازه ساتلو لپاره له طبيعي لارو چارو ګټه واخلي. هغه زیاتوي چې طبيعي مواد زکه د پوستکي لپاره خدي چې جانبي عوارض نه لري.
مونږه واش د دې ویتامینونه لکه ترکاری نمګه مش استفاده وکړو، بانجانمی، بادرنګ او کاو، زیتون، دغه سبایی چې گازرې، دغه چې موږ ځوانان او د خپل خويندو چې هغه کسان چې په خصوص چې لکه حمل لري او ماشوم ته شیدې ورکي، دغه کسان ته خدیره موثره ده چې د دې جلد کې لکه نه پیدا کیږي او د دې پوستکی همیشه شفاف او پاک وي. او بل خبره چې موږ کوش د ډیره اسانه طریقه چې موږ خپل کوش په خپل کورو کې ماسکونه برابر کوو، لکه موږ کوش د شیدو او کافی نه موږ طریقه کوي شو چې ماسک اونس جوړ کو او په شل دقو لپاره خپل مخ کو لګاو. او بل دا د هاګي او د حاصل او د کوچنه مون کوي شو چې ماسکنه مون کوي شو چې ماسک برابر کو او شل دقو 25 دقیقې لپاره مون په مخ باندې ولګاو. او بل ماسک مون کوي شو چې د بادرنګ وبونه او د بانجرمی هوبونه مونګه د اوبې مکسکو او سپیناګي سره مخلوطو د دینه کوي چې خطه طریقه ماسک برابر کو او د آینده کې به هم د دې چورکی او د دې چملوکی جلوګری به کوي نور زار بر رسي.
اکثره خزي د ګډ ژوند د دوام او د خپل خاوند خوشاله ساتلو په هدف د ښکلا جراحي کوي. دوی په دې باور دي چې د خزي او خاوند په ګډ ژوند کې د خزي ښکلا هم د پام وړ رول لري، خو اکثره نارینه په دې باور دي چې د هر انسان طبيعي ښکلا تر جراحي ښه او پزړه پورې ده. محمد یوسف راتب د پکتیا ولایت اوسیدونکو هم وایي طبيعي ښکلا ښه ده، خو که د ښکلا جراحي هم په معیاري او تخصصي ډول تر سره شي مناسبه ده.
الله تعالی انسان ښکلی پیدا کړی دی، دا چې کوم تفاوتونه موږ تاسو په خپل ګرد چاپیر کې ګورو دا هغه تفاوتونه دي چې الله تعالی انسانانو ته خپل منځونو کې په دې باندې ازمیښت ورکړی دی. رجو طبیعي ښکلا ته کوم مسایل چې مثلا د ضرورت په حساب که څوک جراحي کوي، دومره به ووایم چې صحیح دی چې یو څوک به جراحي وکوي، خپل ښکلا ته به تغیر ورکړي، خپل شکل ته به تغیر ورکړي، خو دا هم شته چې د هغې سره ممکن سایډ افیکټس یا عوارض جانبي نور هم ډیر به اوسي. نو سره له دې چې د دې مسایلو نه په امن کې پاتې شو، ښځه او میړه نه باید داسې دیو بل په ظاهري ښکلا باندې یو بل ته د ژوند تیرولو تمه ورکوي، لیکن ښکلا د زړه ده، ښکلا د فکر ده، ښکلا د سلوک ده.
د ښکلا جراحي په بهرنیو هیوادونو کې په ډیر لګښت ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د ښکلا جراحي تر نورو هیوادونو کم لګښت لري. د همدې له امله اکثره ښځې، نجونې او ان هلکان هم ورته زړه ښه کوي. خو د پلاستیکي جراحي یوازینی لامل دا نه دی. ځینې ښځې او نجونې د زیات تشویش او په ځان د بې باورۍ له امله هم د ښکلا جراحي کوي، که څه هم ډیره اړتیا به یې ورته نه وي. دا چې د ښکلا جراحي به تر کومې کچې هغو کسانو ته ګټه ورسوي چې له خپل ظاهري جوړښت نه راضي نه دي، دا به د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح په خبرو کې واورو.
د دغو کسانو دغه عمل په رواني ستونزو کې یو ډول ناروغي ده چې د بدن د بد شکلي اختلال په نامه یادیږي، چې اکثرا دا ناروغي په ښځینو کې زیات لیدل کیږي. دا کسان د خپل قواره د نقص په حق له یو ډول فکری وسواس باندې اختوي. دوی تل د خپل قواره د نقص په حق له فکر کوي، حال دا چې دا نقص ته هیڅوک بل هم متوجه نه وي. ولی په دې ناروغي اخته کس د ځان په حق له داسې عقیده لري چې بد شکل دی، بد قواره دی، څیره ښکلی نه دی، او دا حالت ته ډیر رنځ ورکوي، تل نارامه وي. دوی تل د خپل د مخ د ظاهري اعضا لکه پوزه، زنه او د مخ جلد، د ویښتانو ښکلا، د تیو اندازه، د بدن د حجم ښکلا په هکله همیشه تشویش لري. دغه افراد د دې نقیصې د لرې کولو لپاره سره د دې چې دې نقیصې ته هیڅوک هم متوجه نه وي، ولی دا کوشش کوي چې ځان په مقرر ډول د جراحي تیښته ورکړي.
د ښکلا جراحي د نورو روغتیایي اړتیاو ترڅنګ د اوسني عصر یو ضرورت دی چې باید ترسره شي، او ان د ښکلا جراحي کولی شي د یوې هغې نجلۍ ژوند ښه او رنګین کړي چې د ناببره پیښو له امله یې د وجود د برخو یا مخ ښکلا له لاسه ورکړې ده، او د خلکو او همزولو ترمنځ ځان کم ورته ښکاري. خو دا چې دغه جراحي تر کومې پورې په افغانستان کې د ډاډ وړ دی، په ټوله کې څه جانبي عوارض لري، او په افغانستان کې د ښکلا جراحي لګښت څومره دی، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري وږمې جبرخیل د ښکلا له متخصص زلمی خان احمدزی سره په دغه مرکه کې شریکې کړې دي.
احمد زیب که په سر کې درته وایست چې د ښکلا جراحي لپاره کوم کسان مناسب دي او کوم کسان نشي کولی چې دغه جراحي ترسره کړي.
معمولا په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا دی اتلسونه پورته وي، هغو دپاره مونږ دغه جراحي پلاستیک دی هغې د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو، او هغه دوی په هر سن کې کولی شي. هغه کسان چې مثلا هغوی شکرې ناروغي ولري، نور قلبي تکلیفونه ولري، یا سن ډیر زیات وي، هغوی بیا نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې د ښکلا جراحي په زیاتو شخصي کلینیکونو کې ترسره کیږي. تاسو د ښکلا د جراحي د یو متخصص په توګه باندې دغه کلینیکونه او د دوی وسایل څومره معیاري ګڼي، او دا به خلکو ته د ډاډ وړ وي؟
د جراحي د ښکلا لپاره باید خاص ما متخصص وی، خاص مرکزونه یا خاص سټانډرډ شپخانی ولري. هر څوک نشي کولای چې جری پلاستیک وکي، ځکه اول خو وزارت دولت هغه ته اجازه نه ورکي. هر هغه څوک چې هغه د عام روغتیا د وزارت نه د جری جواز ولري، حالته وی هغه امتحان پاس کړی وی، یا په بین المللي ډول باندې اسناد قابل د قبول وی، یا هغه ډاکټر وی چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې برابر وی، نو هغه کولای شي چې جری پلاستیک خلکو ته وکي. او په افغانستان کې خصوصا دغه جریان چې مونږ اوس کړی دي او کوي، دا ډېرې کامیابی دي، ځکه چې یو خو دلته دوه مهمه خبرې دي. یو دا چې په افغانستان کې دغه جرایي چې مونږ کوو دا سټانډرډ جرایي ده، ارزانه جرایي ده، د نورو ممالکو نه اکثره مونږ ته د اروپا نه، امریکا نه او نورو جو نه هم افغانان اکثره دلته راځي، او دغه تداوی نه دلته کوي، ځکه چې دلته ورته اقتصادي تمامېږي. او هغه کسان چې هر چیرته بورډونه لګولې یا د جرایي خبرې کوي یا د ښکلا خبرې کوي، نو هغه اکثره امکان لري سټانډرډ نه وي.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خکولا جراحي ته ځنګړې شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی ویبل خبرونه ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې سال انګاری یا بی پروايي څه ده، او آیا داسې کسان مو لیدلی چې د ژوند په ځینو مسایلو کې بی پروايي کوي؟ هغه کسان چې سال انګاری یا بی پروا دي کوم مشکلات ځان او نورو ته راولاړوي، او څنګه له سال انګاری یا بی پروايي ځان خلاص کړو؟ د دې موضوع درسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنو دوستانو، بے پروايي په کارونو کې دقت نه کول ته وای. کله چې یو کار په دقت سره سرته ونرسول شي او له سره تیر شي، بے پروايي مایسترازي. په لږه بې پروایي سره کیدای شي چې ډېرې ستونزې راولاړ شي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي هغه څوک دی چې د لږې بې پروایي له وجې لوی ستونزې سره مخ شوی. نوموړی خپله کیسه داسې راته کوي.
نو واقعا چې سالنګاري یا بې پروایي د انسان د پاره ښه نه وي. هر کار چې سړی کوي باید په تدبیر سره وکړي، ځکه چې ما ته تجربه شوه. ما تقریبا د 15 کلو را په دی خو خپل موټر سره د ډرایورین کم وظیفې ته زم راځم، خو ما ډېرې بې پروایي کړې تر دې حده پورې چې ما بل ځان دوستان سره قصه کوله. که اوس داسې زه دا خبره کوم، خلک به داسې فکر کوي چې دا کېدای دروغ وي. تر 130 پورې د نوي ماډل موټر ما ځغلولی، خو دا ټول د بې پروایي له کبله وو، زه نه پوهېدم. خو اوس ما حادثه وکړم دې سالنګاري یاد بې پروایي له لاسه چې پاګه کې زما موټر درې ملاق وخوړل، زما مور زما کورنۍ ټول زخمي ټپیان شل، چې اوس هم په شفاخانه کې بستر دي. نو اوس ما ته تجربه شو چې رښتیا هم سالنګاري ښه کار نه ده او انسان د خطرونو سره مخامخ کوي. نور زما خپل موټر باندې چې تقریبا 100,000 شاوخوا مصرف را دي، تر اوسه هم جوړ کړم، ځکه چې اوس اقتصاد ملک خنه ده. دی ورځو کې نور تاوان نه ورک موټر دغه سی ولاله تر پالون فکر کړم. یو خو هغه اقتصادي تاوان بلا ور پسې هغه بیا پیدا کیږي، انسان پیدا کیږي، خو که خدای مکړه دا اوس ځاني تاوان رسیدل بیا د ټول عمر به ماته پرده یو درد.
همداراز په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په خپلو کارونو کې ډیر له دقت څخه کار اخلي او د خپل ژوند څخه هم ډیر راضي ښکاري. په دې اړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه داسې راته غږیدلې ده.
مو داسې ژوند کړی، ټول ژوند کې د بلوک د لون د مو کولونه نه ده مینځلی، د اشپزخانه کولونه مې نه ده مینځلی. چې پاک شو سات پکر کوم، اتیوت کوم، چې دا شایواله بې پرور واخلم، باد شي دسکا چاتال شي سریخ شای باد شي په پخا دی ونی خلی. موږ 15 خاندې شکوت نور مې ډیره بد خو یو په کور باندې وړې وړې اخ کړی وو چې پیاله بیر وخصله او سړ بی به وار کلو لاغه پاتو سره خصله په سرای کې مګ داولو مې څالو دي چې بیا بلوري داس کور ونه وین. هغه هغه د مخ په زم کې کنو سلا چې خدا کدا غا کورس د سوه کو د مر بم کار شي ولې د سکور وک دی بے پروانی بے پروی دی وک ژوند دی تابو دی.
د کندز ولایت اوسیدونکو والی جان هم د زینو بے پروا خلکو څخه شکایت کوي او وایي چې په افغانستان کې اکثر خلک له بے پروايي سره عادت شي او هر څوک دا کوخه کوي چې لوټه په وبو کې کیږي او تیر شي.
والله چې انسان باید دا ځان سره یو پلان ولري منظم په خپل کارونو کې. د سالنګاری په خاطر باندې همیشه انسان د مختلفو حادثو سره مخ کی، په هغه خاطر باید انسان همیشه دقیق وي. هر کار چې کی باید دغه مخکله مخکې پلان طرحه کی او مطابق دغه مخکله ارسی او بې پروايي ونه کی. نو باید کوشش وکړي سړی په خپل کارونو کې همیشه پابند وسی او سالنګاری ونه کی. زه تر دا اوسه پورې د خپل عمر د خپل آینده خوشحاله یم او نیک خاطر لرمه د سمات نه دی په خسوی چې خدانه خاصه زوس په وبند پخمانی وکم زه خو همیشه یعنی د سه نه هر مشر د کور یا پلار باید په اولادونو ته د نیک لار هدایت وکي او د بی پروايي په خاطر باندې هغه متوجي کی چې په خپل ژوند کې باید بی پروايي ونی کی او سالنګاری په کارونه ونی کی
واحد یار عبدالرحیم زای بیا وای چې باید خلک په هر کار کې له ډیر دقت څخه کار واخلي او کڅوک لګ به پروايي هم وکړي له ډیر ستونزو سره مخ کیږي
بی پروايي هم ټولند ډیر ستونزې پیدا کوي مثلا یو دولتي مامور د خپل ورځنی چارو کې دقت او خپل چارو ته متوجي کیږي نه دغه ډول نه متوجي کېدل هم کله کله کېدل شي چې دغه مامور حتی د زندان تر دروازې ورسي زمالان د ټولنې هر غړی چې د خپل کړنو په وړاندې او د خپل کورنۍ په وړاندې مسؤل ده ته پیغمبر علیه السلام وی علا کلکم راي او کلکم مسؤول عن رعیته تاسو هر یو شپونکی یاستی او د خپل کړنو او د خپل کورنۍ په وړاندې هغه څوک چې تاسو زیر دستان دي د هغې په وړاندې مسؤلیت لري په دغه ډول یو ولادت کې چې موږ ته مسؤلیت راځي کې نو موږ باید ورځنی ټولې چارې په پوره مسؤلیت سره ادا کو او په دقیقه توګه باندې تر سره کو د سی وبولو چې چیرته موږ په خپل چارو کې دقت ونکو نو موږ تر ډیره لوی تیروتنه تر سره کو او پراتونکو کې به زمګ لپاره زمګ د ټولنې لپاره د دغه چې مسؤلیت مونږ در کړی تر ډیره مو په چارو کې دقت نه کړی هغه کم چې پراتونکو کې به د اغیزې په موږ او زمګ په ټولنه لري هغه کې د شی بیا جبران نشي
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چاوري دوه تستا سه پام راړو
د مانم حضرت علي توراب تخلص کوم او د لوګر ولایت د ادري وسري اوسیدونکو ډیر مشکلاتونه لري او د صحت په برخه کې مثلا یو انسان سر درد کوي یا یو تکلیف ورته پیدا شي یا په مغه وخت سره ضرر رسیدګي ورته ونه کی یا پری دی بے پروايي وکي نو عموما د یو مرز نه بل مرز پیدا کیږي بل مرز پیدا کی خپل خو بده ور سره په تکلیف پی حتی ټول کورنۍ ته ضرر رسیږي ځکه هغه مر سره په تشويش کې اچور کی
زمان عبد الله د دې وستمه نه هېدی پل چرخي اوسیدونکو ما چا چې بے پروايي کړی غرق سوې ده او بے پروايي خو ډیر نقص کوي لګ بے پروايي ډیر عمر تاوان ده او لګ زری توجه کول غ ډیر وخت لپاره ګټه ده او ککور کی کبیرونی به سړ ډیر دقیق اوسیږي چې بے پروايي ونه په هر کار
زمان محمد قاسم ده او اصلا د ننګرهار ولایت ته خجانو سدین کې په بے پروا خلق او سهم کار خلق دا هیڅ کله د جامید په دردم نه خړل کیږي
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم پنانوي کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ
دا چې ولې ځینې خلک په خپلو کارونو کې بے پروايي کوي او په کارونو کې بے پروايي له کوم ستونزو سره مخ کیږي دا او دې ته ورته پښتنې زموږ همکاري مریم توخی په مرکه کې د خونې او روزنې د پوهنتون او د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل استاد شرف الدین عظیمی څخه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم
بیا همانه کوسات خپل کې براشو سهلنګاری څه ده او د تمبلی سره فرق څه ده
بې پروايي یا تمبلی یا په دلي کې ورته سهلنګاری وایي دا د جنو انسانانو خاصیت عادت او خوښت خوی ده یعنی هغه انسانان چې د وخت په مدیریت نه پوهیږي د زمان په مدیریت نه پوهیږي او دغه مهارت او دغه شیوه کورنۍ نه درزده کړي او غوی معمولا په دغه سیستم ځخته کوي
فرق د تنبلی سره استاد
تنبلی هغه څه ده چې ځینې خلک دي کار کوي کار تر سره کی خو په لندولار تر سره کی اما سالنګاری به هغه څه دي چې یو څه ناسالم حرکت دی، یعنی ډیر ځله ټمبلی خی، یعنی ډیر د مرض دی بدې په شکل نه پیژنل کی، اروپان ټمبلی بدن نه پیژنې ښه، یعنی کله کله به سره ټمبل سي، اما سالنګاری خو اشتباه ده، خطا ده. مثلا که یو ډاکټر سالنګاری وي کی، که یو پولیس سالنګاری وي کی، که یو برقی سالنګاری وي کی، که یو نرس سالنګاری وي کی، که یو موټروان سالنګاری وي کی، که یو معلم سالنګاری وي کی، څه پیښیږي؟ جنایت پیښیږي، مشکل پیښیږي. اما ټمبلی بیا بل څه ده، مثلا یو څوک ذکر کول کی خپل لیکي
استاد علت څه ده چې یعنی خلک بې پروايي سالنګاری کوي؟ ځینې خلک
ځینې انسانان مشخصه او څرګنده موخې نه لري، د خپل موخې لپاره مشخصه او څرګنده پلانونه او مهالوېشونه نه لري، د خپل مهالوېشونو او پلانونو مشخصه ارزونه نه لري، او دوی بس خاص نه پوهیږي. مثلا په دې نه پوهیږي، مثلا په دغه میاشت کې دوی څونه عاید و، څونه مصرف و، څونه وخت ضایع سه، څونه وخت ضایع نه سه. مثلا ما نن یو محصل تورت ویلې، مالته څو ساعته په ټلیفون کې مصروف یې، وایي درې ساعته، مالته په هفته کې څو ساعته کېږي، وایي دوغومره، مال په میاشت کې څونه کېږي، وایي دوغونه، وایي په کال کې څونه کېږي، دوغونه. مال دا کار دې کتلی وای، یو بل مهارت زده کړی وای، حداقل لیکنه دې کړی وای، ژبه دې زده کړی وای، کمپیوټر کې دې کار کړی وای، یوټیوب کې دې یو شی لټولی وای، ګوګل کې دې یو شی مطالعه کړی وای، یو چا مور پلار سره دې وخت تیر کړی وای، ماشومانو سره دې وخت تیر کړی وای، اسې دې قدم وهلی وای، کرکټ دې کړی وای، فوټبال دې کړی وای، څومره به خو. اما ته په چیش ځای که سترګې دې هم ضعیفه کړلې، انټرنیټ دې مصرف کړ، او یو ډول د نورې عاطفي ستونزې هم زیاته پیدا کړې، دا دې ته سالنګاري وای.
د سالنګاري ستونزې به څه وي استاد؟ ټولنې ته او ځان ته
معمولا د بریاوو او موافقتونو مخنیوی کوي، معمولا د حوادثو او خطرونو او جنایتو لامل ګرځي. انسان یو ډول په ټولنه کې منزوي، ګوښه او حاشیه ته بي، او په ټوله کې رواني ستونزې ورته پیدا کوي. یعنی د سالنګاري او تر ټولو لوی مورد چې انسان ته پیدا کوي هغه سټرس ده، یعنی ذهني فشار ورته پیدا کوي.
استاد، حل لارې څه دي؟ اوس مثلا یو کس همداسې بې پروا مخته شوی ده، چې اوس څه وکړو چې هغه د دې حالت نه راوباسو؟
اول باید یو کس، هیڅ انسان باید بې هدفه نه وي، او په نړۍ کې متاسفانه ډېر شمېر انسانان بې هدفه دي. زه فکر کوم چې هر انسان چې دا اوس مغه اوري تاسو خبرونه، باید مخیص شي، یعنی هدفمند شي، باید خپلو اهدافو لپاره پلان او مهالویش جوړ کړي، باید دغه پلان او مهالویش ورزي، او بالاخره د عملي کې چې دغه عمل، اقدام او حرکت او تک خپل سالنګاري خپل له منځه وړي.
ډیره مننه استاد.
سلامات شي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله د دې اونۍ د کور کلی خبرونه پای ته رسو، چې ټول په خپلو کارونو کې له پوره دقت څخه کار واخلي. تر بیا ښه چاري.
پائمالا کڑم آشتی سف ہسی رنگ